Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1418 نیوي، د سرطان 15مه او د میلادي 2018 د جولای 2مه. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال به پر هغو ډلو فشار راوړي چې په افغانستان کې د تروریستانو ملاتړ کوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لخواري د پاره چنار د حمله په اړه د پاکستان د پوز ادا ردوي. پاکستان د افغانستان لپاره نوی سفیر وګمار او قطر وایي له هیڅ پوزي اقدامه ویره نه لري. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لخواري د پاره چنار روستي حمله رد کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي له تروریزم سره د جګړې په لومړی کرښه کې قرباني ورکوي او پر خپل خاوره تروریزم نشي زغملی. د پاکستان پوز پرون شنبه وویل چې په پاره چنار کې وروستۍ تروریستي حمله د داعش وسلوالو له افغانستانه کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وایند محمد رادمنش پاکستان دا ادار رد کړه او هلته د کوټې میرانشاه او پېښور شورا فعالیت اشاره وکړه. ښاغلی رادمنش وویل د تروریستي ډلو ملاتړ کوونکي څرګند دي او د افغانستان حکومت په خپل خاوره کې تروریستان زغملی نشي. د پاکستان حکومت له افغانستان سره د اړیکو د شکولو لپاره په کابل کې خپل نوی سفیر معرفي کړ. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانی پرون شنبه راپور ورکړ چې صدر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو د شکولو او د تورونو د کمولو لپاره زاهد نصر الله په کابل کې د پاکستان سفیر ټاکلی دی. د ټایمز په حواله نواز شریف څو ورځې مخکې د بهرنیو چارو وزارت ته لاړه او د وزارت له مامورینو سره تر کتنې وروسته یې پریکړه وکړه چې زاهد نصر الله په افغانستان کې سفیر وګمارل شي. د هرات د استیناف څارنوالي رئیس خواجه عبدالحق احمدی وایي 650 مشکوک غلې محاکمه کړي دي. ښاغلی احمدی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا کسان د روان کال له پیل راهیسې نیول شوي او محکمو ته معرفي شوي دي.
در حدود 600 نفر مظنونین سرقت مورد تعقیب عدلی قرار
نشته. لشپش سوا مشکوکو غلو سره قانونی چلن شوی او ټول تورن کسان له استثنا پرته محاکمه شویدی. په شپک 50 موردونو کې هغو په وسلوالو غلاو کې لاس درلود. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال غلاوی ډیر شویدی. په کابل کې د امریکا سفارت د هرات د یو شوونځي شپږ زده کوونکو ته د ویزو له ورکولو ډډه وکړه. د فوربس خبرونې د راپور له مخې د زده کوونکو د شپږ کسیزه ډله په واشنګټن کې د روبوټ په نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته روانه وه. د نړۍ مشانو پرون شنبه د جرمني پخوانی صدر اعظم هلمت کول ته چې د ختیځ او لویدیځ جرمني د یو ځای کېدو نقشه یې جوړه کړې وه د درناوي وروستي مراسم په ځای کړل. په دې اړه مراسم په سټراسبورګ کې د اروپایي پارلمان په ودانۍ کې جوړ شوي وو. هلمت کول شپږ اتیا کلن و او د جون په 14مه مړ شو. هغه لومړی سیاستوال دی چې د درناوي لپاره یې اروپایي اتحادیې رسمي مراسم جوړ کړل. د هغه تابوت د اروپایي اتحادیې په بیرغ کې نغښتی و او د اتحادیې د غړیو هیوادونو مشران د درناوي لپاره ورته ودرېدل. دا د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلوډون کر دی. دی وایي نن موږ له هلمت کول سره چې جرمنی او اروپایی و له داسې وفادار ملګري سره چې لسیزې ملګرتیا راسره وکړه خدای پاماني کوو. هلمت کول شپاړس کاله د جرمني صدر اعظم و او په دې موده کې د اروپایي اتحادیې ترمنځ د نږدېوالي او شراکت لپاره مهم کارونه وکړل. عراقی چارواکی وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې یو شمېر نورې سیمې ونیولې. دوی وایي د دغو سیمو چې په عراق کې د داعش په لاس کې پاتې وروستۍ سیمې دي د نیولو په عملیاتو کې په لسګونو سخته ډزې ووژل شول. د عراق د ګډو ځواکونو ویاند یحیا رسولي پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل چې عراقي پوځیان د موصل په زاړه ښار کې پرمختګ ته دوام ورکوي. قطر پرون شنبه وویل چې د یو شمېر عربي هیوادونو د ضرب العجل د ردولو له امله له هیڅ پوځي اقدامه ویره نه لري. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر تیره میاشت له قطر سره خپل سیاسي روابط پرې کړل او پر قطر یې تور پورې کړ چې د ایران او تروریستي ډلو ملاتړ کوي. دې هیوادونو قطر ته د خپلو غوښتنو یو لست وړاندې کړ او د جولای درېیمه یې ضرب العجل ورته وټاکه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی وویل دا ضرب العجل د خپل هیواد د خاورې پر بشپړتیا تیری ګڼي، خو څرګنده یې کړه چې له خپلو ګاونډیانو سره خبرو ته تیار دی. او کرملن وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه د بحرین له پاچا حماد بن عیسی آل خلیفه سره د قطر او یو شمېر عربي هیوادونو پر لانجې تلیفوني خبرې کړې دي. بحرین، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او مصر له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې شلولې دي. د کرملین خبر پانه وای چې پوتین په دې لانجه کې د ټولو شکیلو عربي دولتونو ترمنځ د مخامخ خبرو پر اړتیا ټینګار کړی دی. پوتین ویلی چې دا کړکیچ د منځنی ختیځ پر وضعیت منفي اغیز شیندي. د کرملین په وینا پوتین د بحرین په غوښتنه د دغه هیواد له پاچا سره غږېدلی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه 12.5 نیوي او اف ام 0.5 سپه دوام کوي. روانه خبری مجله ز اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال متحدان به په افغانستان کې د جنگیدونکو تروریستانو پر ملاتړ کوونکو فشار زیات کړي. د ننګرهار د هسکی مینی بې ځایه شوي کورنۍ وایي
چې موږ دا څلورم ځل دی که درېیم ځل دی چې موږ د حکومت را پکړه کوي چې موږ عملیات کوو راشي بس یو ځای پورې اندازه لاړ شي او نور بېرته په خامه ویره شي.
پاکستان وایي د پاړه چنار حمله په افغانستان کې میشتې داعش ډلې کړې. خود افغانستان دفاع وزارت دا اداره دوی د پاکستان پوځوی د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نږدې 340 پوستې جوړوي. د کندوز تخار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي د امنیت له نشټوالي شکایت کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجې او اته دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لالارې هم اوریدای شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه به تر دې وروسته پر هغو ډلو فشار راوړي چې په افغانستان کې د تروریستانو ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویاند پرون شنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا پریکړه په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې شوې ده. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بروکسل په ناسته کې دا موضوع چې پر هغو کړیو به فشار راوړل شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي د ثبات په ټینګښت کې مرسته کولی شي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د بروکسل په ناسته کې د افغان ځواکونو د سنبالنې ترڅنګ د ناټو غړو هیوادونو وویل چې پر هغو کړیو به فشار راوړي چې په افغانستان کې د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. ناتو غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې پر هغو کړیو به فشار راوړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي او یا هم د جنگ د دوام عامل دي. په ورته وخت کې دا پریکړه هم وشوه چې پر طالبانو یا هغه ډلو چې سوله نه کوي سیاسي او نظامي فشار راوړل کیږي، چې دې مسلې موږ د سولې ټینګښت ته هیله من کړي یو. که څه هم ښاغلي وزیري د کوم چا یا هیواد نوم وانه خیست، خو تر ډیره په افغانستان کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ تورونه پر ګاونډي هیواد پاکستان پورې کیږي، خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړي دي. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه د پنجشنبه په ورځ وشوه چې د یادې موضوع تر څنګ د افغان ځواکونو پر سنبالنه هم پکې پراخې خبرې وشوې. ټاکل شوې چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې هم چې ښایي د روانې میلادي میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، پر پاکستان فشار راوړل شي چې په خپله خاوره کې ترهګر وځپي. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت پر هغه کړیو چې له ترهګرو ملاتړ کوي د فشار تر څنګ د افغان ځواکونو سنبالنه هم مهمه بولي. ښاغلی وزیري وایي د بروکسل په ناسته کې د افغان حکومت او په ځانګړي ډول د دفاع وزارت هغه څلور کلن پلان هم تایید شو چې پر پلي کېدو به یې د ده په خبره افغان ځواکونه له هر اړخه په پښو ودرېږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه یوسف امین زازای وایي نړیواله ټولنه باید د افغان ځواکونو د سنبالنې تر څنګ پر پاکستان هم دا فشار راوړي چې د ترهګرو د ځپلو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
نړۍ سیمه د افغانستان دا په اور کې سوځي. یو لویا انساني فاجعه مخ ته راتلونکې ده، ډېره لویا. او که چېرته نړیواله ټولنه او امریکا بعضې هیوادونه که خپلو ژمنو تعهداتو ته دوی ونه درېږي، وفا ونه کړي او بیا د خلکو وغولوي، جهانیان وغولوي، نو دوی به د یو لوی انساني بشري ناورین دوی مسؤول.
د ښاغلي زازي په خبره که نړیواله ټولنه بیا هم د تیر په څېر پر پاکستان د فشار راوړلو او د افغان کونو د پوره سنبالنې ژمنې عملي نه کړي، نو بیا یې په افغانستان کې موجودیت نه یوازې دا چې له ثبات سره مرسته نشي کولای، بلکې د سیمې د هیوادونو حساسیتونه به هم زیات کړي.
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ بې ځایه شوي کورنۍ د خپلو سیمو امنیت غواړي. دوی وایي دا یې لسمه ورځ ده چې ورته ویل شوي چې عملیات پیلېږي، خو د عملیاتو څرک نه لګېږي او د دوی کورنۍ په ډاګ کې سره لمر ته پرتې دي. له ننګرهاره د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د هسکې مینې ولسوالۍ داخلي بې ځای شوي کډوال له حکومت د خپلو سیمو ډاډمن امنیت غواړي. دغه کډوال وایي له تیرو لسو ورځو راهیسې ورته د الوتکو په واسطه پاڼې غورځول شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. دوی وایي په دغو پاڼو کې له عامو خلکو غوښتنه شوې چې خپلې مینې خالي کړي، ځکه امنیتي ځواکونه په دې سیمو کې ځمکني او هوایي عملیات پیلوي. دغه کورنۍ وایي دوی د اختر په ورځو کې د ولسوالۍ شاوخوا سیمو ته راکډه شوي چې نن یې لسمه ورځ ده. دا دوی په خبره زنانه ماشومان او سپینګیری سره لمر ته په ډا کې پراته دي او وایي د دې هر مشکل ګاللې منلي، خو په سیمه کې دی ورته امنیت خوندې کړي.
مریض د ټولو نه خلک را په کډه شوي، نه داسې را کډه شوي دي چې موږ ته خبر وشو چې بمبار کږي مرګریا او کوزر ځي کوزر ځي او موږ را په کډه شو او بمبار راغی. دې مشکلاتو سره مخامخ یو چې نه ځای شته. ټول اول زما بچې پر هغه کې پراته دي، سره ګرمۍ کې نه وبشته.
کیسه دا چې موږ دا څلورم ځل دی که درېیم ځل دی چې موږ د حکومت را په کډه کوي، راته چې موږ عملیت کوو، موږ خلک دغه ځای نه ورکوو او دغه ځای نه چپو. پری شي بس یو ځای پورې اندازه لاړ شي او نور بېرته په شابه ویرې شي، په شابه ویرې شي ډېوال او موږ ته غور وکړل شي. هغه کې موږ داسې غواړو چې موږ امنیت او سوله غواړو. موږ نه مواد غواړو، نه غنم، نه خدای فضل دی وږي او نه د غوړۍ او د چینه وږي. موږ خاص امنیت وږي.
د هسکې مینې ولسوال سازولي بیا د داخلي کډوالو دا اداره د ویچې ګوندې حکومت ورته خبرداری ورکړی چې خپلې سیمې پرېږدي. نوموړی وایي دغه کورنۍ د داعش وسلوالو د زور زیاتي له امله کډه شوي.
موږ نه د ولایتي ادارې په امر باندې دا خلک رېستي، دا خلک د زور او د ظلم او د دهشت نه راوتي. موږ ته چا دا هدایت نه دی کړی چې تاسو وطن خالي کړی. وطن چې خالي شي حکومت په چا کړی. موږ دلته چا ته پراته چې دا خلک ټول وځي؟ موږ به دلته شو، موږ د خلکو راغلي دي، ولس راغلي.
په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ قومي مشران وایي هسکې مینې د پاکستان سره ګډه پوله لري. که حکومت امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي، نو نه یوازې دا چې دا ولسوالۍ به سقوط وکړي، بلکې نورو ولسوالیو ته هم خطر پېښېدلی شي. دوی وایي داعش وسلوالو ته ټول اکمالات او قاچاق د همدې ولسوالۍ له لارو کېږي.
زما نوم خلیلرحمن شینواری، زه د هسکې مینې د قومونو د شورا رئیس یم. زمونږ د بالا ولسوالۍ داسې یو مهمه ولسوالۍ ده چې دا د ډیورند د کرښې پله عمومي د داعش او د طالب د اکمالاتو او د تګ راتګ عمومي لاره ده. کچیر ته دغه باندې توجه ونشینو د یوازې نه دی بالا ولسوالی ډیر ولسوالی لته خطر دی ځکه په دې مهمات راځي په دې روز مره کچیر راځي پاتیا اصل کچیر دی خو ازیا اصل خو راځي مدنیات مروان دی مخ په پاکستان باندې دی خو ته وروره ګول نه به حکومت ستدي تر ولسوالی پورې زمنګ استاسي حکومت یو نور پورته دره ټوله د طالب او د داعش نه ډکره
غلام فاروق همت هم د هس کې مینه د قومي شورا غړي نو مونږ غواړو چې ولسونه د دغه مشکلاتو نه چې دا کم دی باید دولت په دې کې جدي اقدام وکړي او دغه مشکلات د خلکو یو طرفه کې او دوی سره کومکونه وکړي
د هس کې مینه ولسوال سازوالي کڅو هم په دې ولسوالۍ کې د داعش ته ټولو لوی مرکزونو فعالیت منی خو وایي د ولسوالۍ سقوط هسې یو خیال دی
ازادي خبری مجله اوري
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي ساعت وو بجې او 15 دقیقې شوې اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې ایران څنګه افغان کډوال د بشر لسد په پلوي جګړې ته استخداموي په لیکنه کې د بامیانو د فولادي درې د یو 19 کلن افغان عبدالامین یادونه شوې چې څنګه له بې وسلۍ ایران ته په کار پسې ولاړ او له هغه ځایه سر د سوریې جګړې ته ورسید ورځپاڼه وایي امین په ایران کې له څو میاشتو کار کولو وروسته په ګټلو پیسو په عراق کې د کربلا زیارت ته ولاړ خو کله چې بیرته ایران ته راستون شو نو نه یوازې دا چې کار یې نشو موندلی بلکې له ایران څخه د شړل کېدو ویره هم ورسره وه تیر شمې کې ایراني چارواکو امین ته وړاندیز وکړ چې که د سوریې جګړې ته ولاړ شي نه یوازې د میاشتې $1,000 ترخوا ترلاسه کړي بلکې په ایران کې به د اوسېدو 10 کلنه اجازه هم ورکړل شي نیویارک ټایمز وایي ایران په 2014 میلادي کال کې د فاطمیانو لیوا رامنځته کړ چې په اصل کې د شیا افغان مهاجرو څخه جوړه شوې لیوا ده او د ایران سپایي پاسداران او د حزب الله د نظامیانو لخوا روزنه ورکول کیږي اټکل کیږي چې په دې لیوا کې بل 8000 څخه تر 14000 پورې سرتیري اوسي لیکوال وایي ایران په وروستیو څو کلونو کې سوریې ته پاستول کیدونکو ملیشو کې د امین په څیر د هغو بې اسنادو افغان ځوانانو جذبول زیات کړي چې په دې وروستیو کې د اقتصادي فرصتونو په لټه ایران ته ورغلي د لیکوال په باور ایراني چارواکي د دې کډوالو د اقتصادي سرګردانۍ او د مهاجرت د اسنادو نشتوالي له ستونزې پر استفادې سربیره د شیا افغانانو له دینی عقیدې هم ګټه اخلي او هغوی په سوریه کې دا بشر لسد په پلوي جګړې ته چمتو کوي خبرونه وایي هغه افغان شیعه ځوانان چې د سوریې جګړې ته استول کیږي ډېر نه لوست دي د دې کړکیچ په سیاسي او امنیتی اړخونو ډېر لږ خبر دي د بلګې په توګه امین باور لري چې په سوریه کې جګړه د النصر جبهې سره لدی کبل د چې د دې جبهې مشر غوښتل د یو جماعت د پاسه پلورنځای جوړ کړي خو کله چې بشر لسد د جماعت شخورنې ته اقدام وکړ د النصر جبهې مشر د اسد د نسکورولو او سپیسلو زیارتونو دورانول لپاره جنگ پیل کړ امین وایي په سوریه کې په بیلابیلو سیمو کې جګړو کې برخه لرلې د په وینا په هر جګړه کې افغانان د لومړۍ کرښې د جنگیالیو په توګه کاریدل ځینې اټکلونه وایي په دې جګړه کې د 600 په شاوخوا کې افغان ځوانان وژل شوي امین نیویارک ټایمز ته ویلي د ګڼو افغانانو مړي د جګړې په ډګر کې کتلی او لږ تر لږه 15 افغان ملګري په سوریه کې وژل شوي امین چې د حلب په جګړه کې له ټپ کېدو وروسته بیرته ایران ته ستون شو له هغه ځایه اوس خپل پلرني ټاټوبي بامیان ته تللی خو وایي که دلته یې ګزاره ونشي بیرته ایران ته سي او دا ځل ځکه له ایران څخه د شړل کېدو ویره نه لري چې د دې هیواد 10 کلن اقامت یې په جیب کې دی اکانومیک ټایمز بیا په افغانستان کې د هندوستان د رول پر پراختیا د یو شمیر امریکایي چارواکو د ټینګار یادونه کړې دا خبرونه وایي د امریکا د صنایعي کمیټې له پینټاګون غوښتي چې هندوستان ته د داسې لارې مشخص کړي چې په کارولو یې هند د افغانستان سره دفاعي ملاتړ او همغږي زیاته کړي د خبرونې په وینا په دې اړه د پنځشنبې په ورځ د امریکا د صنایع د وسلوالو خدمتونو په کمیټه کې د سناتور ډان سولیوان له خوا وړاندې شوې طرحه تصویب شوه
د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه له تروریزم سره د جنگ په لومړی کرښه کې پراته دي او هر ورځ قرباني ورکوي د وزارت په پړشنار کې د وروستیو تروریستي حملو په اړه د پاکستان د پوځ وروستۍ ادعا په کلکه رد کړه د پاکستان پوځ ویلي چې د پړشنار حمله له افغانستانه د داعش وسلوالو کړی وه نور جزئیات د فرشته جلال زی وړاندې کوي
د پاکستان پوځ پرون ویل چې په پاړچنار کې وروستۍ تروریستي حملې د داعش وسلوالو له افغانستانه ترسره کړې دي د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو مسول تورن جنرال آصف غفور اکسپرس نیوز ته څرګنده کړه چې په پاکستان کې د بریالیو پوځي عملیاتو له امله تروریستان ځپل شوي او د خیبر پښتونخوا او کرم ایجنسی شاوخوا نږدې سیمو ته یې پناه وړې ده خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پوځ له تروریستانو سره په مبارزه کې هر ورځ قرباني ورکوي او افغانستان د تروریزم د قرباني په توګه د سولې پر اهمیت شپوهیږي.
ما میدانیم که تروریست ها از کجا تمویل و تجهیز میشن و ما به هیچ صورت
شغله ردمنش وایی تاسو خبری است چه تروریستان لکوم از ای تمویل او تجهیز کشی موش هیچ علاقه لده سره نلرو چه بل هیوات لستونزو او تهدید سره مخامخ شی موش دخپر و قربانیان و لعمل ده سوری پرزشت شپویجو موش تر لتروریزم سره ده مبارزه لپاره ده طولی سیمی همکاری غشته ده. شغله ردمنش زیاده کرد چه لپاکستان های غشتنه کری چه که ده پولی ده غریته ده تروریستان و پاره معلومات لری ده افغانستان لحکومت سره ده شریک کریم.
ما در برابر همان چی که اونها یا هر کسی برای ما معلومات
شغلی ردمنش وایی مشتا که پاکستان یا بل هر هیواد معلومات راکلی پده شرط چی در تروریستان و در زای سرگندوان پکی شوی وی پرزدی اقدام کو. خود تاسو خبری است چی در کویتی شورا، در میرانشاه شورا، در پیشور شورا هم در اوز فعالی دی از مش در هیواد پرزد فعالیت کوی در دادی پا پاکستان که هم حمله کوی. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو مسول جنرال آصف غفور ویلي سرحد ته د تروریستانو نږدېوالي او د هغوی تمرکز پر پاړه چنار د حملې زمینه برابره کړې ځکه د هغه په وینا هغه سیمې تروریستانو ته نرم او آسان هدف و. د جون په درویشتمه نیټه په پاړه چنار کې په غبرګو حملو کې لږ تر لږه 2 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. تر 14 وروسته د پاړه چنار خلکو له خپل حکومت د امن غوښتنې تحسن پیل کړ چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پوځ تر خپلو ادعاو لاندې ستراتیژیکو اهدافو ته د رسېدو هڅې کوي.
و هم اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د اداره دوي چې د پاړه چنار حمله له افغانستان څخه دایش کړې وه، خو پاکستان وایي چې دا ډول حملې د افغانستان له خاورې تنظیمیږي. د پاکستان پوځ له همدې کبله غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 338 پوستې جوړې کړي. یوه جکپوري پاکستاني چارواکي د ترکیې اندولو خبری آشناسته ویلی چې پوس له افغانستان سره تر 300 زیاتې غیر قانونی لارې بندی کړي چې تروریستان پرې تګ راتګ کوي. د دې موضوع تفصیل هم فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ ویلي چې په سرحدي سیمو کې د افغانستان له لوري د کافي امنیتي ځواکونو د نشتوالي له امله د داعش ډله د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو مسؤول تورن جنرال آصف غفور پرون اکسپرس نیوز ته ویلي چې د ګډو پولو د امنیت د ښه تامین او ادارې لپاره یې له افغانستان سره پر 2600 کیلومتره سرحد د موانع جوړولو کار پیل کړی دی. جنرال غفور څرګنده کړی چې له افغانستان سره نږدې سرحدي سیمو ته اضافي امنیتي ځواکونه هم استول او پر دې خوښنی څرګنده کړي چې د ګډ سرحد د امنیت او شې ادارې هڅې یوازې د دوی له لوري روانې دي. د هغه په وینا د افغانستان له لوري لا هم داسې خالي ځایونه شته چې تروریستانو ته د تګ راتګ زمینه ورکولای سي. په همدې حال کې د پاکستان یو لوړ رتبه پوځي چارواکي د ترکیې اندلو خبري اژانس ته ویلي چې د ډیورن پر کشه د موانع جوړولو په لومړي پړاو کې 340 سرحدي پوستې اچولي او 35 نورې هم ځای پر ځای کیږي. د لوړ رتبه امنیتي چارواکي چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده د ترکیې اندلو آژانس ته ویلي چې دا پوستې به د کښته دیر، باجوړ، مومندو ایجنسۍ او خیبر ایجنسۍ په سرحدي سیمو کې جوړې شي. هغه څرګنده کړې چې د پلان پر اساس به د ډیورن پر کشه د پوځ 338 پوستې جوړېږي چې له افغانستانه د تروریستانو د تګ راتګ مخنیوی وسي. د هغه په وینا لږ تر لږه 300 غیر قانوني لارې شته چې تروریستان له افغانستانه ورباندې راتېرېدای سي او په پاکستان کې حملې کولای سي، خو هغه ویلي چې د پاکستان پوځ به دا لارې بندې کړي. د پاکستان پوځ تیره میاشت اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر ګډه پوله د موانع جوړولو کار پیل کړی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په شمال کې ځینې موټر چلونکي او مسافر وایي چې لا هم د کندوز تخار پر لوی لار امنیتي ستونزې شته. دوی وایي هم خپل سری وسله وله او هم د دولت وسلوال مخالفان لار بندوي او خلک ځوروي. له کندوزه د اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز تخار د لوی لارې یو زیات شمېر مسافران او موټر چلونکي شکایت کوي چې د دغې لوی لارې په اوږدو کې لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي او خلک د تګ راتګ پر مهال د امنیت احساس نه کوي. د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې پر دغې لارې ډیری وخت وسلوال مخالفان د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي، او د دې ترڅنګ وخت ناوخت بیا غیر مسؤول وسلوال هم پر دغې لارې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي.
د کندز تخار په لویه لاره کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پوینټونه نیسي. هغه کسان چې د دې د هدف لاندې هغه کسان موټر راکوزوي او ځان سره وي.
کندز تخار په لاره کې طالبان دی، مسالې افراد غیر مسئول دی، خلک داریږي کته پورته نزی. نو یو خواهش لرو د دولت نه سیدا لاره خو زر تر زره خلاص کی د دې وسلوالو خلک نه او د طالبان لاس نه.
د کندوز خان آباد لوی لاره کې خلک کته کوي، حتی ډیری کسان نسی کولای په دې لاره تګ راتګ وکړي. یعنی ډیر ستونزه پیدا کړي، د پوستو ترمنځ راوځي خلک کته کوي. حکومت د عملیاتونه شروع کړي.
دغه خلک د کندوز له سیمې ادارې څخه غواړي چې دغه لارې په اوږدو کې غیر فعاله پوستي بیرته فعاله کړي. همدارس د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو مخه ونیسي، څو خلک پر دغې لویې لارې په ارامه فکر تګ راتګ وکړي. بلخوا د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیوی چې د دغې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې فعال دي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیتي پوستو په شمیر کې زیاتوالی راولي. د دغې لارې په اوږدو کې فعاله پوستې بسنه نه کوي، او موږ پلان لرو چې د دغې لارې په اوږدو کې یو شمېر غیر فعاله پوستې بیرته فعاله کړو، څو خلک پر دغې لارې په ارامه فکر سفر وکړي.
سات و بجه و پینزه ویش دقیقی دی دا هم دا دی خبری مجله دا زینو مهم خبرونو سرتکی یو زلبی آوابری. دا افغانستان دفاع وزارت دا افغانستان لخوری دا پاڑچینار روستی حمله رد کرد. دا پاکستان حکومت له افغانستان سره د اړیکو د شکولو لپاره په کابل کې خپل نوی سفیر معرفي کړ. د هرات د استیناف څارنوالۍ رئیس خواجه عبدالحق احمدي وای 600 مشکوک غلې محاکمه کړي دي. د نړۍ مشانو پرون شنبه د جرمني پخوانی صدر اعظم هلمت کول ته چې د ختیځ او لویدیځ جرمني د یو ځای کېدو نقشه یې جوړه کړې وه د درناوي وروستي مراسم په ځای کړل. او عراقي چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موسل په زاړه ښار کې یو شمېر دورې سیمې ونیولې. تاسې زموږ راغله ازادي راډیو اورې. ساعت و بجې او شپږ ویشت دقیقې دي. اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
تاسې دلته چې راغلي وي څه کوي؟
تذکیره اخلو.
ښه، کیدلی شي تذکیرې په اهمیت خبرې راته وکړي؟
ان شاء الله. ولې تذکیرې؟ خو یو زه دا مشکل درته وایم چې یو څه قامي خل دي مونږه پنشیر ته ځي. پنشیر داسې یو دروازه غونې لري تلاشی، هغه خلکو سره مونږ تذکیری نه وي. څلور کسانو له پنشیر له دروازې نه بیا راغله دلته باګرامیو ته. په باګرامیو کې ما تذکیری ورته واخیستې وای، پرې نه ښودو تذکیری نه وي را سره. ویلې تذکیری نشته در سره، ځای به مخامخ نورم په یو لاره ځان ته راخلاص کړې. بیا دلته وای مونږ تذکیره واخیسته. او بل اوس خو وطن کې حالات ډېر ګډوډ دي. دا تذکیره یو ثبوت ده که یو تلاشی کې یو ځای کې په ګیر راسي نه پوهېږي که نه. خو دغه تذکیره که ورسره وي دغه په هر ځای کې تذکیری پښتنه ډیره کیږي. په دغه حکومت کې چې وظیفه اخلي دا درته به درد لګیږي. یو ځای کې مړ کیږي، هیڅ څوک نشته در سره تذکیری ته د خلګوري هغه ځای ته درسي. نو زیات شایو ته کار ورکي که نه یې در سره داسې وښیه چې بیخي داسې مربوط د افغانستان نه یې.
یوازې ځان ته تذکیر اخلي که میرمنو ته یې هم اخلي؟
اخلو خو دونه زیات یې نه. ضرورت ولري هغه سې اثره چې عاش ته ځي هغې دپاره یې اخلي.
که ضرورت
شي بیا څنګه کوي؟ ضرورت شي بیا اخلو ورته هماغه وخت.
ښه، تذکیره چې واخلي بیا څه رقم ساعتې پوخ ورکوي یا همداسې یږدې څنګه؟
تذکیره چې واخلو هغې ته پوخ ورکړو، له هغې نه یو کاپي باسو. کور کې ږدو د اصلي هغه کاپي وړکۍ جب دپاره جوړو هغه راسره.
مننه تاسو نه.
ژوندی یاست.
اوس هم ځینې ستاسې هغه اسمسونه یا پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو اتله شمېرې له لارې مو راستولي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبید الله سروری د لغمان لالشنګ ولسوالۍ لیکي دولت باید په لالشنګ ولسوالۍ کې د تړل شویو کلینیکونو د بیا خلاصولو لپاره ژر اقدام وکړي، ځکه چې دلته ډیر ماشومان په نس ناستیا او ملاریا ناروغیو اخته شوي دي. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه اشرو څخه لیکي، پاکستان په افغانستان کې د جنگ په ګرم ساتلو کې د کټلیسټ په حیث کار کوي. که دا کټلیسټ له جنګي تعامل نه لري شي، جنګي تعامل هیڅ صورت نه نیسي او آرامي په خپل راسي. زمان صادق د کونړ له مرکز دی کې هر ګوند چې د نظام بړنګولو فکر کوي دغه فکر دی له ذهن او باسي اوس افغانستان پیاوړی نظام لري. محمد آصف آشنا د لغمان ولایت لالشنګ ولسوالۍ دی کې طالبانو د اصل د لالشنګ ولسوالۍ غریب او بیچاره ولسته داسې سزا ورکوي چې هیڅ کله د هیرېدلو نه ده. هغه دا چې د ولسونو پر مخ ټول کلینیکونه تللي، آیا دا په کوم مذهب کې راغلي دي؟ زبیر احمد ژوند د هلمند څخه لیکلي، ائتلاف د افغانستان د سیاسي وګړو حق دی، خو دغه اشخاص په دولت کې لوړې چوکۍ لري، اول باید استعفا ورکړي. عظیمی له هلمند لیکي، په هیڅ صورت اوسني صحي امکانات په هلمند ولایت کې بسنه نه کوي، خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت په بل پیغام کې لیکي، کچېرې دغه اوسني روغتیایي پروګرام چې د افغانستان حکومت اعلان کړی دی عملي شي، افغانستان کې به روغتیا ستونزی کمیشی. دا وزموش لمری خبری مجله. بله خبری مجله جاوید نعیمی ورانی کبید.